امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو د خبرونې درنو اوردونکو السلام علیکم، زه متی الله عابد ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن چې موږ تاسو سره خبرې کوو نو په نړیواله سویه د ملګرو ملتونو لخوا نه د جولای 11 د پاپولیشن ډے یا د وګړو نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي، چې هغه کې موږ نن په افغانستان باندې مشخصې خبرې کوو چې د افغانستان د احصائیې ملي اداره بیا وایي چې په روان کال 2019 کال کې د افغانستان د وګړو شمیره 2.9 میلیونه تنه اټکل شوې ده. نو دا چې دغه 2.9 میلیونه خلک څومره ځینو کې دوی آباد دي، په کوم حالت کې ژوند کوي، د دوی دپاره چې کوم امکانات دي، د افغانستان ځمکه اوبه او نور وسایل دا څومره بسنه کوي، په دې باندې خبرې کوو. موږ سره د خبرونو کې راسره محترم مېلمانه دي چې هغوی به خپل نظریات موږ سره شریک کړي، د افغانستان په اقتصاد باندې پوهېږي. محترم اجمل شم صاحب د افغانستان د ښار سازۍ د وزارت پخوانی معین محترم، چې لیکنې او خبرې موږ همیشه په خبرونو میډیا کې اورو. ځوان مېلمه راسره عبیدالله الماس دی، چې الماس صاحب اقتصادي چارو کارپوه دی او په زده کړې کړي په همدې خاص اقتصاد کې. نو دوړ ته هرکلی وایو. السلام علیکم اجمل شم صاحب، محترم په خیراله پروګرام صاحب.
السلام علیکم عابد صاحب، تاسو ته او د اشنا رادیو ګرانو او ګرانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې
کوم. مننه عبیدجان. الماس صاحب تاسو بخیر اوسئ. شروع کوم، هر کال چې معلومات اوشي چې افغانستان نفوس دومره دی لکه اوس چې وایي چې 2.9 دی، د دې د خبرېدو یا د دې احصائیې د کولو شاته وجه څه دپاره یې کوي؟
اقتصادي پلانونو او پروګرامونو برنامو جوړولو لپاره دا یو اساس دی، تر څو پورې چې دقیق ارقام د افغانستان د نفوس او بیا د ولایاتو په سطحه او د ولسوالیو په سطحه معلوم نه وي، نو د انکشافي برنامې او پروګرامونه نشي جوړېدی. نو همدغه وجه ده چې هر کالی حکومت مجبور دی چې دغه ارقام آماده کړي او د هغې په اساس باندې هغه کومې انکشافي ملي برنامې چې دي هغه جوړ کړي. او بله خبره دا ده چې د ولایتونو ترمنځ د منابعو د مالي منابعو ویش هم د دې احصائیې او د نفوس پر اساس باندې کېږي. په دې خاطر باندې دغه موضوع مهمه وي د هر کالي د حکومت لپاره.
الماس صاحب، تاسو فکر کوئ چې دا چې وشي او معلومات راشي څنګه چې شم صاحب وایي، بیا په هغه شانتي بیا به عمل هم کیږي که د پروژو د عملي کولو د پیسو د ویش او د وسایلو د ویش کار د دغه احصائیې په اساس کیږي که نه کیږي؟
مننه. لکه څنګه چې شم صاحب ویلي، دغه ډیټا یا د وګړو د معلومات اساس د اقتصادي پلانونو دولت چې کوم منابع ورکوي ولایتو ته او څومره سرمایه ګذاري کېږي دا مستقیما اړیکه لري. خو بدبختانه د افغانستان دولت په دې نظر توانېدلی چې داسې یو بااعتباره شمېرې وړاندې کړي خلکو ته او سرمایه ګذارانو ته، تر څو وکولی شي هغه رښتینې تقاضا او رښتینې نفوس په ولایتو کې وکړي خلکو ته او د هغه په اساس منابع تخصیص کړي هر ولایت ته. د مثال په توګه د افغانستان دولت هر کال وایي چې موږ 2% یا 3% یا تېرو کې مخکې 2014 نه هغه دوی ویل چې موږ ډبل ډیجیت یا 2% ګروپ درو چې 10% یې 10% 12% یا تر لوړ ده. خو دا تر ډېره صحیح او د علمي لاسته راوړنو په بنیاد ده، ځکه موږ نفوسو ډېره دا ډېره غټ شمېره لرو، مثلا 3% 4% کله چې 3% اقتصادي وده ولرو او 3% نفوس زیات شوي، دا په دې معنا چې زموږ اقتصادي وده صفر ده. خو بدبختانه چې موږ سرشمېرنه په صحیح توګه نه ده شوې، دا نو ړاندې کبله زیاتره تصامیم چې باید اقتصاد په بنیاد ونیول شي هغه سیاسي او مطلقا سیاسي تصامیم بنیاد نیول کېږي او نتایج یې ډېر ښه نه وي.
شم صاحب، د الماس خبره وکړه، تاسو دې باندې نظر ورکړئ چې افغانستان کې د مردو شماري د سرونو شمیرنه دا صحیح شوی ده؟ خلک مطمئن دي دا څه چې وایي چې څومره خلک ښارونه کې اوسېږي، څومره کلو کې اوسېږي، څومره کوچیان دي، څومره آباد دي، د دې د دقت باندې خلک اعتبار کولی شي؟
اول خو زدا باید ووایم چې په افغانستان کې رسمي او تخنیکی لحاظ باندې با اعتبار سرشمیرنه د نن تقریبا څلوېښت کاله مخکې شوې ده،
دیارلس سوه اته پنځوس کې
په هغې نولس سوه نهه اویا میلادي کال یا دیارلس سوه اته پنځوس لمریز کال کې شوې ده. د هغې نه وروسته په افغانستان کې سرشمیرنه په هماغه علمي اصولو باندې چې څنګه برابره وي هغه نه ده شوې. نو دا یوه غټه ستونزه ده. د احصایې ملي اداره هر کال چې د افغانستان د نفوس کوم ارقام خپروي دا اول خو دا دي چې دا دقیق نه دي. دوی د یو ډېر ساده ریاضي فورمول پر اساس باندې ارقام خپروي، نو په دې خاطر باندې اول دا بااعتباره دي. د مثال په طور باندې د احصایې ملي اداره د افغانستان موجوده نفوس تقریبا د دوه دېرش میلیونو په خواوشار کې ښایي، په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان نفوس او نورې چې کوم نړیوال سازمانونه دي هغوی وایي چې د افغانستان نفوس اووه دېرش میلیونو نه هم زیات شوی دی. نو دغه دومره تفاوت د نفوس دا هم یو غټه ستونزه ده د افغانستان د برنامو د جوړولو لپاره. او بله خبره دا ده چې دلته متوازن انکشاف د ولایتونو ترمنځ نشته. دلته زیات تمرکز په کابل کې دی، چونکې کابل د افغانستان پایتخت دی، پلازمینه ده. نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې چې هر اقتصادي پروګرام جوړېږي د مطبوعاتو توجه او د حکومت توجه هم زیاته کابل ته وي. کابل خو افغانستان نه دی، افغانستان خو عبارت د ټولې جغرافیې نه دی چې په هغې کې څلور دېرش ولایته شامل دي. اما بدبختانه دلته تمرکز زیات په کابل باندې دی او ولایاتو ته هغسې لازمه توجه نه ده شوې. بیا د ولایاتو ترمنځ هم زیات توپیر موجود دی، یعنی دغه کوم انکشاف چې شوی دی په دې تېرو اتلس کلونو کې یا اوس روان دی دا هم هغسې متوازن انکشاف نه دی.
زه الماس صاحب تاسو ته راشم، څنګه چې شاه صاحب محترم وویل د توازن خبره، وروستی د معلومات دوی ورکړي دي چې د افغانستان دغه نفوس چې دی دوه دېرش اعشاریه نهه میلیونه وایي چې په دې کې یو فیصد چې کېږي هغه په کلیوالو سیمو کې اوسېږي، اته میلیونه چې ټول نفوس څلېرش فیصده کېږي هغه په خاورونو کې ژوند کوي. څومره چې د نفوس حساب دی د ښارونو د کلو ترمنځ د فرق، څنګه چې د امکاناتو ویش دی د وسایلو د بودیجې د پیسو، دا سره جوړیږي د کلو د ښارونو منځ کې؟
نه، زموږ اکثره ودانۍ اکثره رهنیزې چارې په ښارونو کې متمرکز دي، لکه افغانستان لوی ښارونه کابل سو، ننګرهار سو، خوست سو یا هرات سو، ولې اکثریت نفوس زموږ په کلیوالو سیمو کې ده. او دا د منابعو ویش یو خاصو سیمو یو خاصو مرکزونو ته دا نه تنها سي ګټه نه کوي، او دغه د عاید نامساویانه ویش نور هم پراخوي، او د عوایدو نامساویانه ویش دې باید کړي چې آینده کې موږ ته نورې ستونزې پېښ کړي، نور مشکلات سره افغانستان مخامخ کړي. او اوس همدغه روان ده، یو خو دا داسې خلک ول اطرافو نه مرکز ته راکډه کېږي او خپل اقتصادي فعالیتونه دې کې بوختي، لکه زراعت یا مالداري ده، دا به له لاسه ورکوي. او مرکز کې هم په ښارونو کې هم هغه اسانتیا نشته، ورته نه کاري اسانتیا شته نه د زده کړو، بالاخره دا په یو سوشل کانفلیکټ یا په اجتماعي ناورین باندې بدلېدلی شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو درنو دونکو، نن د جولای یوولسمه چې د نړیوال د وګړو ورځ ده، د نفوس شمیر کېږي او په هغې باندې توجه دا کېږي چې څنګه کنټرول شي، څنګه صحیح د امکاناتو ویش شي. موږ سره دوه مېلمانه دي، اجمل شمس صاحب او ښاغلی عبید الماس صاحب، چې دواړه په اقتصاد کې او د افغانستان په دغه امکاناتو په ویش کې معلومات او تجربه او فهم لري. شمس صاحب محترم، که تاسو سره شم، نن دغه انتخابات نږدې ورځو کې وشو او تاسو موږ ټول شاهدان یاستو، د احصایې صحیح نه کېدل، بیا دا نه معلومېدل چې کوم ولایت کې څومره خلک اوسېږي، د کوم ژبې، د کوم عمر خلک، د کوم جنس خلک، دا بیا وروسته بیا اغېز هم راځي په سیاست باندې او د حکومت سازۍ باندې، که نه؟
کاره خبره ده داسې دی چې ارقام چې دي د ولایاتو د نفوس او بیا هم د قومونو د نفوس ته په سیاسي لحاظ باندې هم خپل اهمیت لري. اما یوه خبره چې هغه هیله بخونکې ده هغه دا ده چې دا د الکتروني تذکرو د ویش پروسه شروع شوې ده، نو که چیرې دا پروسه دغسې په بریالیتوب مخې ته لاړه شي زه فکر کوم چې دا به تر ډېره حده پورې د افغانستان هم د نفوس او هم د ولایتونو د نفوس د ولسوالیو د قومونو دغه صحیح او دقیق ارقام به په دې سره ډېر په مناسبه توګه باندې معلوم شي، ځکه چې ټول ارقام به الکترونیک شي او مونږ به بیا د ښه معلوماتو لرونکي شو، ځکه اوس خو مختلفو مطالعاتو پر اساس باندې دغه ارقام د ولایاتو ویل کېږي چې سیاسي بڼه لري، نو که چېرته دغه الکترونیکي تذکرې د افغانستان سرتاسری په افغانستان کې وویشل شي دا به په دې برخه کې ډېر کومک وکړي چې مونږ دقیق ارقام ولرو.
بالکل محترم عبید الماس، تاسو ته کړه شو چې دغه حسابونه څنګه سړی ثابتولی شي چې څومره ماشومان هر کال زیږیږي، څومره مړینه کېږي افغانستان کې دغه جنګونو مشکلات او دغه د کورونا په کې وسراله، داسې معلومیږي چې د دې سره دغه شته صحیح تعقیب شته که نشته؟
بد وختونه په افغانستان کې خو دې تعقیب نشته، ولې نوره دنیا کې هر شی ریکارډ او په لیکلي بڼه وي، مثلا که ماشومان پیدا کېږي یو ډېر غټه سلنه چې 90% ډېرې په شفاخانو یا صحیح مراکزو کې پیدا کېږي او هم چنان چې مړه کېږي هغه خپل راپور ورکوي چې دغه کس پوښتنه تر څو د هغه دولت حساب کړي، ولې افغانستان کې داسې هېڅ میکانیزم نشته. اوس مثلا که تاسې د کورونا د وبا آفت چې افغانستان ډېر زیات ځپلی که دا راواخلئ رسمي شمېرې زرګونو په حد کې خلک کوي چې په ویروس اخته دي، ولې په خپله مامند رئیس جمهور وویل چې امرالله صالح چې میلیونونه افغانان په دې ویروس اخته شوي دي، کابل والي همداسې وویل چې دغه کومې شمېرې چې رسمي دي دا بیخي له حقیقت سره اړخ نه لګوي. نو زه مطمئن یم چې دولت کولی شي چې اقل د ښارونو نه دا پروسه شروع کړي چې د خپل مړو د نوې پیدا شوو ماشومان رو دغه د نفوس برخه تشکیلي دواړه چې یو منفي کېږي او بل یو اضافه کېږي چې د اقل د ښارونو نه شروع کولی شي، یا دا داسې خپل سروي وکړي حتی کوم ماشومان چې نوي پیدا کېږي
د برث سرټیفیکیټ دا کانسپټ لکه خارج کې چیز چې ماشوم پیدا کېږي او کاغذ لیکل کېږي دا په افغانستان کې عام نه دی، لکه چې
دا عام نه ده تر اوسه پورې، نه بېخي کم د افغانستان کې خو اکثره صرف د کابل ښار کې به خلک ډېر کم شمېره شفخانو ته ځي ښځې د زیږون لپاره، نو اکثره په کورونو کې ماشومان په دنیا راوړي نو ثبت نه وي اکثره ثبت
تاسو محترم راشو شم صاحب اجمل شم صاحب دغه زمونږ خپل افغانان ایران ته پاکستان ته نورو ملکونو ته مهاجر شوي دي، دغه سړی چې معلومیږي یا حسابېږي یا چې وایي چې د افغانستان خلک که نه دا هم پکې شامل دي چې کوم وطن کې نه دي؟
زه فکر کوم دا یو ډېر ښه سوال تاسې وکړو او د افغانستان د احصائیې ملي ادارې سره هم تر اوسه پورې دا جواب نشته، ځکه دوی فقط هغه ارقام ښایي چې فلحال په اداره کې موجود دي، په ولایتونو یا په ولسوالیو کې موجود دي. مثلا دوی یوه سروې کوي او بیا د هغه پخواني نفوس نه د یو فرمول پر اساس باندې دا ارقام راوباسي، د زیږیدنې هغه شرحه یا برت ریټ
په لکه دفتر کې جوړی لکه
او زیات دوی په دفترونو کې د یو ډېر ساده فرمول پر اساس باندې دوی یو تخمین کوي او بیا یو پریس کانفرنس هر کال راغواړي او د افغانستان نفوس اعلانوي او یو دغه یو رسمي دغم لري ګڼم لري هغه مطبوعاتو کې هغه اعلانوي، نو دا په هېڅ صورت باندې قابل د اعتبار نه دي د دوی ارقام
نفوس وګړو شمېر نه وتلی دي. نو
دغه خو غټه بدبختي ده چې دوی دغه پکې نه دي حساب. دا 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 خبره معلومه نه ده، یعنې دلته یو ابهام موجود دی، ځکه دا وضاحت تر اوسه پورې د احصایې ملي ادارې نه دی ورکړی چې هغه افغانان چې هغه د هېواد نه بهر اوسېږي، که هغه په چې زیات تعداد په پاکستان او په ایران کې دي او یا په نورو هېوادونو کې دي، ځکه د دوی پلان معلوم نه دی. هغه چې په پاکستان کې دي، آیا دوی خپل هېواد ته راستنیږي، آیا ایران کې چې دوی راستنیږي که نه راستنیږي. متاسفانه د دولت سره داسې کوم یو پلان د دوی د راستنېدو او د بېرته په افغانستان کې د مدغم کېدو دپاره نشته. بدبختانه مونږ په دې 5 کلونو کې ولیدل چې په یو څه تعداد افغانان راغلل، حتی ډېر افغانان داسې وو چې بېرته خپل وطن ته راستانه شول. اما دلته یې ولیدل چې د کاري فرصتونه نشته، اقتصادي فرصتونه موجود نه دي. دوی اوس بېرته په کوشش کې دي چې بېرته لاړ شي او څه لاړل. نو دغه یو غټ ننګونه ده چې
زموږ محترم عبید الما صاحب، دغه افغانستان دغه مشکلات دا ستونزې دا جنګونه ار انتخاباتو کې ډېر ځینې کې انتخابات په دې وجه ونه شو چې هلته انتخابات ټیم قانات نه شو رسولی. نو د شمېر هم چې کله دوی وایي چې موږ شمېر کړی، نو ټول افغانستان ته برسېدل هم نه شوي په دې حالتو کې، کنه؟
بالکل، شمیره بد بختانه اندغه رقم داسې دقیقه شمیره یا اکثر افغانستان اکثر مناطق نامنه دي، نامنه له وجه رسیدګي نه کیږي. بل فکتور دولت هغه رقم صادقانه کوشش هم کېدی چې نوی کړی وي. مثلا کچیر په اطرافو کې په لرې سیمو کې دا مشکل موجود ده، او دا مشکل نور اجتماعي لکه څنګه ستاسو ویلي سیاسي پروسو ته مشکل سره مخ کې خند سره مخ کې ولي خبرونه کې دا مشکل موږ نه لرو، امنیتي مشکل نه لري سر نه. خو بدبختانه اقدام نه ده سوی ده. مثلا ډېر سادهګي باندې موږ ویلی شو د افغانستان نفوس یو درس درې درس مېږ نه شتي وایي، دلته نه ډېر ده. مثال په توګه وزارت معرف وزارت هر کال وایي چې تقریبا کوسطي ونې شو، دوی وایي چې موږ 10 میلیونه شاګردان لرو، او همچنان دوی وایي چې 50% شاګردان څوک په کوم ماشومان چې مکتب سن کې دي دا معرف ته دسترسي نه لري. یعنی که موږ حقیقي شمېره وایي نو 100 میلیونه شول، نو دې 100 میلیونه کې یو مور او پلار ولري 100 میلیونه 40 میلیونه هغه کې.
بالکل،
نو دا خوشبیته مې نو صرف دا چې څومره ماشومان سی بل سنې مکتب لسنه ټیټ او څومره سی مکتب لسنه سنجګ د نزی یا دا چې نور کورنۍ غړي دي، نفوس زما مطمئن هم ډیر زیات تل دي کوم شمیرې سپیل
کړی.
بالکل، خو تا کدی د معرف او د تحصیلات علی د نور سی باندې انداسې دي ساده کلکولیشن کوم ډیر به دقیق نه، خو مطمئن هم د 500 نه چیږي. کله چې ډیر نور علی عوامل بشي دی یا قصدن یا سهوان نه غوړي دا په ډاګه شي چې دغه یو نه یو علت هم دا کېدلی شي. که چیرې دا شمیرې په ډاګه شي موږ منفي اقتصادي ګروت لرو، او ولې اوس مثبت ښودل کېږي، او د خلکو فرار له افغانستان نه یو اندغه مشخصه ده چې خلک په بازار کې نور اقتصادي فعالیتونه نشته، کار نشته، نفوس ډېرېدو ده، او اندغه خپل یو ناورین دي.
لکه مساوات امکاناتو په ویش کې مساوات او انصاف او تعدل دا نشته. تاسو محترم شمس صاحب راشو، افغانستان دغه ټول زیاتره مرستې راځي خارج نه، او ډونیشن او ایډ او مختلف نمونه ورته ورکول کېږي، نو دغه صحیح په اساس به هغوی دغه امکانات هم هغوی په همدې حساب ورکوي، خارجیان هم په همدې باندې اتکا کوي.
زه فکر کوم چې په د امکاناتو یا د مالي منابعو په ویش کې زیات نقش حکومت لري، ځکه ټول مرستندویا سازمانونه دي یا هیوادونه دي، د دې کار مستقیم د افغانستان د حکومت سره دوی چې هر کار کوي، خصوصا د منابعو په ویش کې، د ولایاتو په سطحه باندې یا د منطقو په سطحه باندې، نو دوی د حکومت سره په همغږۍ باندې کوي. دلته د حکومت نقش او د حکومت مسؤلیت ډېر زیات مهم دی، ځکه دوی خو د افغانستان حکومت سره یو خاص مقدار باندې حکومت کوي. مثلا نړیوال بانک په تاسو به خبر یاست چې یو څو ورځې مخکې نړیوال بانک خصوصا د COVID-19 د ناروغۍ نه چې کوم مشکلات پیدا شوي افغانستان ته، په دې خاطر باندې 200 میلیونه ډالر حکومت افغانستان سره وکړو. خوست دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی او دا د دوی وظیفه ده چې دوی دغه $200 میلیونه په کوم شکل باندې او په کوم تناسب سره د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دوی پروګرامونه جوړوي د نړیوال بانک سره په هم اگر چې هغوی هم پکې نقش لري خو زیات نقش پکې د حکومت دی ځکه دوی اونرشپ یا مالکیت د دغو مرستو لري.
د امریکا غږ آشنا راډیو درنو اوریدونکو نن د جولای 19 د وګړو نړیواله ورځ ملګرو ملتونو په دې اساس باندې چې څنګه د نړۍ آبادی معلومه شي او څنګه کنټرول شي. محترم اجمل شام صاحب راسره دی او ښاغلی عبیدالله الماس صاحب دی. الماس صاحب وروستۍ شېبې دې غواړو د خبره خلاصه کړو. مخکې تاسو یادونه وکړه د شاګردانو د بچیانو د ځوانانو افغانستان کې عموماً د کورنۍ تنظیم نه کېږي لکه فیملی پلاننګ چې څومره بچي باید ولرو یا شمارې معلوم کړي حتی چې هلته د ودونو د غم زیات دي یو نه زیات مېرمنې لرل دا هم د افغانستان دغه د آبادۍ په وده کې تاسو فکر کوئ چې رول لري؟
بلې دا خپل رول درلودلی شي اوس په یو شکل باندې سرمایه ده او بل شکل باندې هم بار ده. که چیرې اوس په صحیح توګه باندې تحصیل ورکړل شي او ایجوکیټ شي نو دا د افغانستان لپاره سرمایه کېدلی شي. ولې په کوم شکل چې اوس روان ده دا به د افغانستان لپاره په یو بوج یا په یو دروند بار تبدیلی شي ځکه چې دا صحت پاملرنه غواړي تعلیم غواړي او ډېر نور مصارف لري. نو د مخه نیول کېدلی شي کولی شي دولت په مؤثره توګه باندې څوک کوم ګروپونه سي په ټولنه کې نفوذ لري هغه ملا امامان شو او قومي مشران شو د دوی خلکو خبر خلک مني ولسی مني دولت کولی شي د لوغ طریقه د اسلام مبین دین سره پرانا کې دوی ته تبلیغ وکړي چې څنګه نفوذ کنټرول کی او د ماشومانو ترمنځ هغه فاصله مراد کی سي څومره ماشومان لري. نو بدبختانه د افغانستان دولت په تیر کې هم داسې اقدامات یادم کړي نړیوالو سازمانونو په مرسته باندې ولې دغه مسئلیت په ډېر زیات کم دي. موږ داسې په افغانستان کې اکثره خلک تلویزیون او رادیو ته څه خاص یا لاسرسی نه ورته لري یا داسې
ماشوم صحت څومره فائدہ کوي د مور صحت څومره فائدہ کوي څوک بچی لګ ولري کنه
هغه تلویزیون کې اکثره په وایي خو تلویزیون یوازې کابل کې خلک ویني او کابل کې یا نور لوی کارونه کې خلک یو څه اغایي لري چې ډېر ماشومان پیدا کول ماشومان لپاره هم کوي چې د مور د صحت لپاره هم کوي د کورنۍ د اقتصاد لپاره هم ښه پیغام نه لري. اصلي موږ ډېر نفوس چې هغه په اطراف کې ده بس په اطراف کې زیاتره زراعتي ژوند ده او زراعتي ژوند کې هغه دوی څه فکر کوي ده په دا په نړیوال منل شوی اصول په شان دي هغوی فکر کوي که چېرې لس سو یا پنځه شپږ زامنو لري نو موږ هومره به هغه
مضبوطی. شم صاحب تاسو خو ماشاء الله کار کړی دی خارسازی او د خلکو د امکاناتو په ویش باندې بچیان چې زیات دي فامیل چې غټ دي نو هغه رسیدګي او هغه هم سخت دي ټولو بچو ته صحیح پام هم نه کېږي تعلیم هم د ټولو په وخت نه کېږي دغه خبرو باندې حکومت کار نه کوي څنګه؟
حکومت کار کوي په دې باندې خو خبره دا ده چې دا خو د افغانستان د سواد پورې هم تعلق لري چې د افغانستان کې د سواد کچه څومره ده. که تاسو ورته نظر واچوئ عموما تعلیم یافته طبقه چې ده په هغوی کې د ماشومانو د راوړلو هغه فیصدي نسبت کمه ده نسبت هغه خلکو ته چې هغه کم سواد دي یا تعلیم یې کم دی یا بې تعلیمه دي. نو عدالت دا خو په وخت ضرورت لري یعنی په افغانستان کې په قانون اساسي لکه د چین په شان قانون خو په افغانستان کې نشي تطبیقېدای چې په زور باندې حکومت په خلکو باندې دا کار وکړي.
یو کور یو ماشوم
تدریجي ده کوهی نه بالکل یو کور یو ماشوم خو خبره دا ده چې دا به تدریجي کیږي. اما په هاویای بهترین لاره ده لکه څنګه چې الماس صاحب خبره وکړه د اسلام د دین او د شریعت پرانا کې باید د عالمان باید خپل نقش ولوبوي په دې مسله کې ځکه اکثر خلک دا تشویش لري چې د ماشومانو ترمنځ وقفه ساتل دا بغیر شرعي یا غیر اسلامي وي. نو دلته د عالمانو نقش هم ډیر مهم دی، د دولت هم نقش مهم دی چې هغوی د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې خلکو ته دغه ورکړي، دا مشوره ورکړي چې د دې ترمنځ د ماشومانو ترمنځ وقفه زیاته کړي. نو دا به یو ډېر تدریجي عمل وي، زه فکر کوم چې دا ډېر په لنډ مهال کې ممکن نه دی چې په افغانستان کې داسې یو اجتماعي بدلون راشي، دا به وخت ځای بدلوي.
بخنه کوم وروسته دوه دقیقې پاتې دي، غواړم یو خلاصه د الماس صاحب نه واخلم، بیا وروسته تاسو نه واخلم. الماس صاحب، د ټولو خبرو په رڼا کې څه سپارښتنه خپل د پوهې په اساس وایاستئ چې د نفوس کنټرول هم وشي، د نفوس حساب هم صحیح معلوم شي، او افغانستان کې دغه د امکاناتو ویش هم صحیح وشي؟
مننه، زما په نظر باندې ښه خبرې دا ده چې دولت بالاخره باید په استاندارد طریقه له هر چا شروع کېږي، مثلا له ښارونو، له کابل ښار کې او نورو غټو ښارونو زموږ د ننګرهار سو، قندهار سو، هرات سو، خوست سو، دو جنه باید بالاخره دوی یو جنه شروع وکړي. یوه سپارښتنه مې دا ده، او بل دا ده چې هغه لکه څنګه چې مخکې مې چې باید دوی پبلک اویرنس یا عامه پوهاوی وکړي، هغه هم د هغه چا له طریقه څوک چې ولس ته ډېر زیات نږدې لاسرسی لري یا په ولس نفوس لري، چې هغه کولی شي ملا امامان کېدلی شي یا تلویزیونونه هم ګټه اخیستلی شي، خو ډېر تکیه باید په محلي قومي مشرانو، ملا امامانو، دا خلک خبر منل کېږي. اکثره داسې یو کې کلي پیغامونه دولت نه شي، سر ته خلک لیکو لوست توانایي نه لري، یا داسې لکه شمس صاحب چې ویلي، خلک فکر کوي داسې زړه کې یو تشویش چې کېدی دا غیر اسلامي کې ماشومانو ترمنځ ګیپ راسي یا
فاصله
وسونیسي.
مننه،
تشکر.
الماسب، تاسو شمس صاحب څنګه وایئ چې دغه نفوس فرصت شي د افغانستان د خلکو لپاره د ګټې او د خیر سبب شي، د دې په ځای چې سردردي او ستونزې خلکو ته؟
اول خدای عابد صاحب، چې د افغانستان نفوس ته که تاسو وګورئ او بیا د افغانستان مساحت ته، نو د افغانستان نفوس د مساحت په تناسب سره هغومره زیات هم نه دی. د مثال په طور باندې د جاپان په ټوکیو کې د افغانستان ټول نفوس وسی. خبره دا ده چې په افغانستان کې مشکل مونږ چې لرو، غټ مشکل مونږ د امنیت او د سولې مشکل لرو. که دولت لخوا هر څومره کوشش وشي، هر کچه باندې اقتصادي پروګرامونه او برنامه جوړ شي، او تر څو پورې چې په افغانستان کې امنیت نه وي راغلی او امنیت د سولې د په نشتون کې نه شي راتلی، نو تر هغې پورې دغه اقتصادي پروګرامونه، دغه برنامې دا نتیجه نه شي ورکولی. نو زما د ټولو نه اوله غټه سپارښتنه به حکومت ته او ټول افغان ملت ته دا ده چې د سولې په لیار کې کوشش وکړي، ځکه چې تر څو پورې په افغانستان کې تلپاتې سوله او امنیت نه وي راغلی، هیڅ حکومتي انکشافي اقتصادي برنامه په هغه شکل باندې خپل موثریت نشي پیدا کولی، په کامیابۍ نشي. نو اوله مسله د سولې ده، او بله مسله دا ده چې حکومت هم باید فساد یو غټ ننګونه ده افغانستان ته، که برنامه جوړ شي، اقتصادي انکشافي برنامه جوړ شي، د هغې تطبیقولو دپاره لازمه ده، ډېره ضروري ده چې په حکومت کې فساد نه وي، کار اهلی کار ته وسپارل شي، او په صحیح توګه باندې او په مؤثره توګه باندې دغه برنامې تطبیق شي. متاسفانه تاسو ولې شاهد یاستئ چې په دې 3 کلونو کې ډېرې برنامې د حکومت لخوا جوړې شوې دي، اما هغه بیا یا خو قابل د تطبیق نه وي، او یا بیا په صحیح شکل باندې تطبیق کېږي نه. نو دغه یو مشکل دی چې موږ ورسره مخامخ یو. خو د ټولو نه اول اساس چې دی د دې ټول هر څه افغانستان کې سوله او امنیت.
ډېر مننه محترم اجمل شمس صاحب، تاسو وخت نه او عبید الماس صاحب، تاسو وخت نه چې په دې مهمه موضوع موږ سره خبرې وکړي. کور مدان د دوړو ته تشکر. درنو درنو کوم خبرونه دې سره پاتې رسیږي. خپل خیال ساتئ، نور هم الله مل.